څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی وایي پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تنفیذ دی راوګرځي او په جګړو کې ښکیل نشي. په دې اړه یو راپور لرو. د ایران له وروستیو تحولاتو مو خبرو. نور موضوعات او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پس از کته سو مهم خبرونه سرته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. د افغان پوځي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونه د فرا په شیب کې ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړي، او د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سخت واوري او باران تر ورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. شغلی غنی دغه راز ویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نسی او پولیس باید خپل اصلي دندې چې د قانون تطبیق دی وروګرځي. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د عبدالرازق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه، خو نوموړي دا ونه ویل چې څوک د کورنۍ چارو وزارت په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړي. د فرا ولایت د سرحدي لوا قمندان ګلبدین الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هر ورځ له هغو وسایطو چې د همدې ګمرک تیرېدل څه باندې 3 میلیون افغانۍ په زور له خلکو اخیستي. ښاغلی الکوزی وویل د دې ګمرک د له منځه وړلو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. دا ګمرک د بختور په نوم عملیاتو په ترڅ کې له منځه وړل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپکې دوه کبله 3 تنه وژل شول. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دا سراچه ډوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تعلقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. دی وایي په دې پېښه کې 15 نور ټپیان شوي هم دي. ښاغلی هجری زیاته کړه چې ټپیان ولایتي روغتون ته وړل شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي تیر شپه د یاد ولایت له مرکزی محبس څخه 8 تنه بندیان تښتېدلي. نن دوشنبه د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت رسنیو ته وویل چې په تښتېدلو بندیانو کې 3 تنه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ترهګریزو فعالیتونو، یو تن د هیواد سره د غداری، یو د ترور او یو بل تن د فریبکاري په تور بندیان ول چې تیر ماخوستن تښتېدلي دي. ښاغلی حسرت زیاته کړه
و نفره مجرمینو د پکتیا ولایت له عمومي محبس نه چې د ګردیز په ښار کې موقعیت لري بیګاش پادي و نیمونه تر 9 بجو خوښه وخت کې فرار کړی.
د پکتیا د والی ویان وایي د اړوندو ادارو لومړني شواهد او معلومات ښیي چې دغو بندیانو د محبس د جماعت کړکۍ ماتې کړې او تښتېدلې دي. د په وینا چې د قضیې د هر اړخیزې څېړنې لپاره د امنیتي، کشفي، عدلي او قضایي ادارو له استازو یو پلاوی ګمارل شوی دی. د ګردیز په محبس کې د بیلابیلو جرمونو په تور شاوخوا 600 کسان بندیان دي. د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دغو سیمو کې د تیرو 2 ورځو اورښتونو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا 15 کسان د کورونو د بامونو د لوېدو له کبله مړه شول. د ژغورنې چارو مشر عمران زارکون ازادي راډیو ته وویل د واورې له کبله هغه لویې لارې چې مرکز کوټه له نورو ښارونو سره نښلوي تړلې دي. دی وایي د همدې لارې د بندېدو له کبله یو شمېر مسافر وړونکي او نور بار وړونکي موټر په لارو کې ایسار دي. تر دې یو ورځ دمخه په ګاونډي افغانستان کې چارواکو ویل چې د واوري او سړې هوا له کبله لږ تر لږه 9 کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وزارت وایي د لیبیا په جګړو کې سیال مشران په پام کې لري. نن د جنوري پر 14 په مسکو کې د سولې خبرې وکړي. فیاض سراج چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت مشري کوي او د هغه سیال خلیفه هفتر چې په دې هیواد کې خپل حکومت اعلان کړی په دې خبرو کې برخه اخلي. انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د روسیه او ترکیه د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې ګډون ولري. د لیبیا د دولت د عالي شورا مشر خالد المشيري یوې سیمه ییزې خبري شبکې ته ویل چې سراج او هفتر په پام کې لري اوربند لاسلیک کړي. بلخوا د لیبیا د لیبیا د چارو د څارونکي روسي ډلې مشر انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د لیبیا د دوه سیالان به د اوربند د لاسلیک پر احتمال او پر همدې موضوع د یو سند پر جزئیاتو بحث وکړي. ډېری څارونکي په دې باور دي چې د لیبیا د پوځي ائتلافونو بې ثباته او ناسم خاصیت په کدو د اوربند ساتل به سخت وي. دغه افریقایي هیواد وروسته له هغه په کورنیو کړکیچونو کې شکل سو چې په 2011 کال کې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي تر اوږدې واکمنۍ وروسته له واکه لیرې او ووژل سو. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغو وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تېره اونۍ د ایران له لورې په اوکراینی رانسکورې سوي الوتکه کې وژل سول. ترودو تېر ماښام د وژل سوي کاناډایي وګړو د درناوي په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل
We will continue to work with our partners to ensure that a full
دوی موږ د خپل شریکانو په همکاري هڅې ته دوام ورکوو څو ډاډ سوچي یو بشپړ او شفاف پلاتن اوسې. زه غواړم ټولو کورنیو او ټولو کاناډایانو ته ډاډ ورکم تر هغه چې ځواب ونه خلو آرام نکشینو. په هغه اوکراینی الوتکه کې چې تېره اونۍ په تهران کې راولوېده له 116 اویا مسافرو په ډله کې و پینځوس تنه کاناډایان ول. د ایران پوځ ویلي چې د سپای پاسداران ځواک لخوا په تېروتنې دا بوینګ 128 ډوله الوتکه په توغندي ویشتل سوې ده. تر ډېره وروسته په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونه راپورته سوي دي. په همدې الوتکه کې د افغانستان 14 وګړي هم وژل سوي دي. د خبرونو پای
سمو غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو مداخلو د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي پولیس باید د قانون د تنفیذ پر چاره چې اصلي دنده یې ده تمرکز وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د موافقې د بشپړېدو خبر ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ځینو محلونو د رایو شمیرنه ښایي د انتخاباتو پر پایلو لږ اغیز ولري. په نورو موضوعاتو کې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک هیله من کړي.
اته کاله لس کاله کېږي چې کلونه وچ و ډېر وچ و مسلمانان ډېر په تکلیف و نو خدای مهربانه دی دا کلونه بعد چې خدای به نرخونه راکښته کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. نور راپورونه لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده.
څلور شپې تېرې وتلې وې چې زیړ شو دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله درې میاشتې لرم شپه دو امړه به پر تلاس وراتلم نه دوی دغه خپل ژوند ته داسې نکار چې ویش کوي
او څنګه یې مخه نیولی شو. همداراز د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهر څخه لاسوهنې ختم شي. ولسمشر دا څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبانو د فراغت په غونډه کې وکړي. هغه هم دراز وویل چې ټول امنیتي ځواکونه باید په جګړو کې بوخت نه شي بلکې پولیس باید خپل اصلي دندې ته چې د قانون تنفیذ دایره وګرځي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس را کوي.
محترم شکر الله
دو جنرال عبدالرزاق د ملي پولیسو د اکاډمۍ د 12مې دورې فراغت غونډه
د افغانستان لپاره خدمت کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وایي پولیس باید د قانون د تطبیق ممثلین اوسي. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ د جنرال عبدالرزاق د پولیس ملي اکاډمۍ د 12مې دورې فراغت غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ یو امنیتي مسؤل د دې حق نه لري چې یو افغان ووژني.
هیڅ
هیڅ یو امنیتی مسؤل د بیګنا افغانانو د وژل کېدو حق نه لري. قانون دا حق چاته نه دی ورکړی. ستاسو اعلی سرقومندان هم دا حق نه لري، نو باید زیات تدبیر ولرو.
که څه هم ښاغلی غنی په دې برخه کې کوم مشخصه پیښه یاده نه کړه، خو ممکن د نوموړي اشاره په کابل او ولایتونو کې د افغان ځواکونو هغه عملیات ته وچی د خلکو په وینا بېګنا کسان پکې وژل شوي دي او غبرګونونه یې راپارولي. خو افغان ولسمشر دا هم وویل چې قاتل، قاچاقبر او غلو وروسته له دې نشي کولی د افغانستان پولیس وزوروي او یا یې هم په مرګ وګواښي.
پولیس د قانون د حاکمیت یو ممثل دی. پولیس په تیرو 13 کلونو کې جګړه کوله، اوس باید خپل اصلي دندې ته راوګرځي. د افغانستان ټول امنیتي بنسټونه په جګړه کې ښکېل کېدای نه شي. د پولیسو اساسي دنده چې د قانون تطبیق دی باید لومړیتوب پیدا کړي. هغه ټولې دندې چې د ملي پولیسو په غاړه دي باید له سره کتنه پرې وشي. کورنیو چارو وزارت کې باید بهرني مداخلې نور صفر ته راښکته شي.
ښاغلی غنی وویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، حقوق ته باید رسیدنه وشي او حکومتي دستګاه ژمنه ده چې له دوی څخه په کلکه ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی د پولیسو اصلي دندو ته د راګرځېدو ترڅنګ وویل د افغانستان خلک غواړي چې ملي پولیس بې پرې او سپېڅلې پاتې شي، او په خبره د ملي پولیسو اړوند ادارې باید په دې برخه کې خپل ځان ثابت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل نوي فارغ شوي پولیس به د کابل ښار د امنیت لپاره وګمارل شي.
زموږ د امنیتي پلان له مخې دغه فارغ شوي پولیس به د کابل ولایت په دوو حوزو او یوه ولسوالۍ کې پر دنده وګمارل شي. د دې ترڅنګ تازه د کاري طرزالعملونو او حوزو د فعالیت کاري لایحه ترتیب شوې ده، او همدارز موږ د کابل د ښه امنیت لپاره 1200 کسان د خپل امنیتي پلان د پلي کېدو لپاره د کابل په ښار کې تازه په دنده وګمارلي دي.
امنیتی کابل توظیف کردیم. د جنرال عبدالرازق د پولیسو ملي اکاډمۍ په خپل ولسمه دوره کې په جنایي محبس، ترافیک او اپراتیفي برخو کې 455 کسان فارغان ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د کومانډو له عالی تعلیماتي ښوونځي څخه هم د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو برخو کې زر کومانډویان فارغ شول. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم نور موزات. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې موافقه بشپړه شوې ده او لاسلیک ته چمتو ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو په ترڅ کې دا توافقنامه بشپړه شوې ده، خو افغان حکومت بیا پر اوربان ټینګار کوي او ای تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرو ته به زمینه برابر شي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات لري.
مننه تکل صاحب. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اوږده مذاکرات خو اوس یې د توافقنامې د بشپړېدو خبره کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه او ډېر زر به لاسلیک سي. ښاغلي شاهین هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو د سولې پر مذاکراتو اغېز کړی وي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان ده ناجیه انوري.
د افغانستان دولت او خلک له اوسنۍ پروسې څخه تمه همداده چې د افغانستان جمهوري دولت او طالبانو د مذاکراتو لپاره دروازې خلاصې شي، او موږ د مذاکراتو لپاره د خپلو غوښتنو او خواستونو چې موږ لرو د هغوی د بیانولو لپاره موږ د میز شاته کښېنو، د مذاکرې د میز شاته. برسېره پر دې د افغانستان دولت او خلک تاکید د یو پشتر په ډول د دوی تاکید پر اوربان باندې ده. د دې لپاره چې موږ غواړو دغه تاوتریخوالی بندې شي او د بېګناه انسانانو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې لاس په لاس مذاکرات وسول چې بالاخره په څلورو مواردو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو، د تاوتریخوالي راکمولو، له افغان خاورې د بل هیواد پر ضد نه کارونه او بین الافغاني خبرو اترو په ترسره کولو باندې سلا سوي دي. د سهیل شاهین په خبره په دې توافقنامه کې څه نوي نه دي رامنځته سوي یا څه نوي اضافه سوي نه دي، بلخوا یو شمېر افغان سیاستوال وایي چې افغان حکومت باید طالبانو سره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم قناعت وکړي. د سولې علي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وایي ښه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دا توافقنامه د زر تر زره لاسلیک سي.
اوس دا موافقتنامه د یو ځای ته رسېدلې ده چې دوی باید نوره امضا کړي او په نورو بانو باندې دا ونه ځنډېږي، او که اوربند شوی وای طالبان اوربند منلی وای دا ښه خبره وه. اوس که اوربند په مخ کې څه خنډونه وي نو بیا همدا تاوتریخوالی کمېدل دا هم بالاخره موږ اوربند ته بیایي.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او سیاستوال محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید هم پر اوربند ټینګار کوي او طالبان یې نه مني. د سولې پروسه به کچېرې هم طالبان او هم افغان حکومت په همدې باندې ټینګار کوي نو د سولې پروسه به له بنبست سره مخ شي.
در این پروسی سال متاسفانه همیشه
خغلی محمد اسماعیل وای د سولې په دې پروسه کې له بدمرغه افغان حکومت په داسې حال کې چې طالبان ورسره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي او بیا هم پخوانی دریض غوره کوي. په داسې حال کې چې طالبان یوازې غواړي د مهال افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي. کچېرې افغان حکومت اوربند مسله ټینګه کوي یا ټینګه نیسي او طالبان یې نه مني نو دا د سولې خبرې له بنبست سره مخ کولای شي. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دا توافقنامه به څه وخت لاسلیک کیږي طالبانو یې تر دې دمه په اړه څه نه دي ویلي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د کابل له سټوډیو نه د سولې د موافقې د بشپړېدو په اړه چې د قطر د سیاسي دفتر ویاند لازادې راډیو سره په خبرو کې د هغه د بشپړېدو خبره کړې ده. په دې اړه معلومات راکول او ویلي چې ښاغلي سهیل شاهین د طالبانو د قطر د دفتر ویاند ویلي دي چې دا موافقه به ډېر ژر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ لاسلیک شي. ورزو د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو محلونو د رایو شمیرنه کیدای شي د انتخاباتو پر پایلو لږ اغیز ولري. د کمیسیون وایي چې په شپږویشتو ولایتونو کې به په نږدې 15,000 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه وشي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له کابل پرته په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه کړې ده. د دې پریکړې یو برخه په شپږویش ولایتونو کې د نږدې 15,000 محلونو دننه د رایو بیا شمیرنه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي خو وایي هغه پریکړې چې تر اوسه شوي د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې کوم تاثیر نه لري خو په یو شمېر محلونو کې د رایو بیا شمیرنه به پر پایلې اغیز ولري. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وای هغه رای چې په ولایتونو کې باطلی او یا هم با اعتبار شمیرل شوی شمیر یې ډیر نه دی.
ارقامی
آرای دی وای په ولایتونو کې د باطل شوی او یا هم با اعتبار شوی او رای شمیر ډیر نه دی چې د ټاکنو پر پایلې اغیز وکړي. خو دا هغه محلونو چې بیا شمیرل کیږي بیا شمیرنه کې دایشي بدلون راوړي
تحولات به وجود بیاي.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دایکوندی دفتر په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شپږ کمشنران څارنوالۍ ته معرفي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي دا خبر تاییدوي او وایي د دوی ولایتي کمیسیونونه د خپلواک مرجع په توګه مستقل دي خو په دې پریکړه کې بدلون هم راتلی شي. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونه د دې ډول پریکړو حق نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وایاند ذبیح الله سادات
ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه نشي کولای د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی کمیسیون مسؤلین یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دوی د کار ساحه مشخصه ده او دوی کولای شي په خپل کاري ساحه کې اقدامات ترسره کړي. دا د ټاکنو د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د مرکزی دفتر صلاحیت دی نه د ولایتي دفترو.
د ټاکنو د قانون لمخې په ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو 15 ورځنی وخت نن پای ته رسیږي. خو په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو پاړه د نږدې 1500 قضیو اړوند د استیناف غوښتنه هم شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د خبرګول یا جدي میاشتې لسلر وشته مینیټي یعنی د سیشن به ورځی رئیس معترضین حق لري چې له دوی سره د 3 ورځو په اوږدو کې د استیناف غوښتنه وکړي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استیناف غوښتنې شکایتونو د ثبت بهیر سبا پیلوي مګر د هغو محلونو بیا شمیرنه لا هم نه ده پیل شوې چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو د پریکړو پر بنسټ باید لسره وشمیرل شي. امید زهیرمل ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. په روزګان ولایت کې لسو کلونو وروسته د واوري ورېدو خلک اله من کړی دي. دوی وایي چې دومره ډیره واوره په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې نه وه ورېدلې. د روزګان کروندګر هم خوشحاله دي چې سږکال به له خپلو ځمکو څخه زیات حاصلات واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې واوره اوري چې د دغه ولایت خلکو ته د خوب لیده دي او حیران کړی دي. که څه هم په تیرو لسو کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه سوې، خو د دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو دیرشو کلونو کې هم نه ده سوې.
په سپینځي د خلګي خو د داسه د فایل یدل دغه زموږ کلاچی او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ گزاره پکښې کو، یان دی فدی کې د وبو د خاصه کمبوت رالی خلک تجو ورجو په دې خو خدای تعالی هم انسان اباتی هم ایوان اباتی.
د دې واوري ورېدل چې خلک زیات خوشاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډیره وریږي زیاته کم ده، یعنی لاس سنتي هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسی. دی وای دی واوري ورېدل ته چې ګوري تم لري چې خدای به په افغانستان کې سوله راوړي او له جګړو به خلاص شي.
هر څوند خوشاله وروره، خدای تعالی دې د زموږ روزي کې د ژوند خدای زموږ روزي کې خدای تعالی دې د سوله په افغانستان کې راوړي، لکه دا وچکلی چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره، داسې دې خدای تعالی او فیدی د جنگ جګړې هم ختم کړي.
واته کال لاس کال کې چې کلونه وچ و ډیر وچ و، مسلمانان ډیر په تکلیف و. نو خدای مهربانه دی، دا کرونا بعد خدای به نرخونه راکښته کړي.
د چوریه د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکي یم، بس ډېر ښه د خوند کار دی. اوس ازردمه خو ښه واورې وسولې، مخکې خو واورې شی نه و، بس وچکالي وه.
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص و چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله. دا ډېر ښه بندې صد اخلاص چې ښه واورې وسوه، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مفاد دی، ایوانانو ته مفاد دی، صد اخلاص و نباتاتو ته مفاد دی. دا ډېر ښه کار دی، ډېر ښه د خیر کار دی. خدای تعالی دې زموږ ته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن و د امنیت حکومت راولي چې هر څوک یې خدای تعالی دې حق کامیابه لري.
یو شمیر هغه ځوانان چې د شلو او یا هم 15 کلونو عمر لري وایي دا یې په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپله سیمه کې په دومره زیاته اندازه واوره ویني. خو د دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو تر څنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشحاله دي. دوی وایي تمه لري چې سږ کال به یې کال آباد وي، کښتونه به یې له امراضو څخه پاک وي او له خپلو ځمکو به زیات حاصل واخلي.
نومې خلکدار توري وسدونګ یم، موږ کونه خوشحاله چې د خیر واوره وسو. د خیر اخوند داسې څلور پنځه کاله وسوي دي، موږ کاروبار بزګري ده، خوشحاله خو چې د خیر باران.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واوره وري. د دغه ادارې مرستیال انجینر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له تیرو دوو ورځو راهیسې 10 سانتي واوره سوې او 14.5 ملي متر باران هم سوی. خو دا یوازې مرکز ترنکوټ دی چې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره اوري. ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې 10 سانتي واوره هم سوې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمې ولا د کندهار له میوند ولسوالۍ نه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په کندهار او هلمند کې زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او د خلک چې په بارانونو کې زیانمن شوي دي حکومت باید مرسته ورسره وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي. په لوګر کې د ژمي په دې یخ موسم کې د ګاز بیا ډیره لوړه شوې ده، حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي. حکومت باید ژر تر ژره د وروستیو ورښتونو له ځپل شویو خلکو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. جعفری لیکي د مایع ګاز او غوړیو بیې زیاتې لوړې شوې دي. عبدالنافع د زابل ولایت له شینکۍ ولسوالۍ نه لیکي. زموږ لار نن له 15 ورځو راهیسې بنده ده، واورې اوري، حکومت ولې دا لارې نه خلاصوي؟ خلک ټول بند پاتې دي. عبدالعزیز غالب له مرجې ولسوالۍ نه لیکي. سخت باران وریږي او سخت زیان اړولی دی. دولت باید هغو بندو لارو ته پاملرنه وکړي چې د سختو واورو له کبله بند شوي دي او له خلکو سره عاجلې مرستې وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، پارون او مهترلام او نورو لویو ښارونو کې خبريږي. په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو 18 کلونو کې ډېر لګښت وشو، خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده راغلې. د سیمې خلکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ته ویلي دي چې کونړ پریمانه اوبه او د برېښنا فابریکه لري، خو دوی لا هم د لاټین رڼا ته شپې سبا کوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خایې 50 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټو ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوویستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکراینی شرکت سره هم وشو، خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پابریکه ده، زوړ شکل جوړ شوی ده، په دې باندې 300 دفعه روپۍ لګېدلې دي، د نوګانې دلته پرتې دي، دا نه جوړېږي. باید چې دا سره وران شو، بېرته سره جوړه شي، نوي دوربین نه پکې ولګېږي. اوس 2000 کال دی، باید چې نوي نوي ماشینونه ولګېږي. یو بوټ زموږ زوړ شي، هغه بېرته کار کوي؟ نه، لس دفعه موچي وګڼو هم بېرته کار نه کوي. زړې ډېرې نوګانې دي، دا روپۍ پرې راوځي او بس لګایي، پرې ورو بس سر نه نیسي. نن یې بیرنګ مات دی، نن یې مثال پې بوټ شو کېدلی، نن یې یو کړه سوی، نن یې پلانکیا شي خراب دی.
دا برق نه جوړېږي، دا د جوړېدو په شان نه دی. دا زړې اوسپنې دي، دا خلک نشي دا کولی. باید چې نوې صحیح د ماشینونه راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپۍ بې ځای نه مصرف کوي.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وس لري، هغوی له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د لمریزې برېښنا خیخي اخستی شي، هغوی بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بې وسه او غریب کسان بیا د دولتي مسؤلینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله ژوند تیروي. د یادې فابریکې د کارکوونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي، جامې په تیلو او ګریسو ککړې وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکا خراب وي، کله یې شاپ له کاره لوېدلې وي، کله یې ډینمو او کله یې هم نور شیان خراب وي. تر اوسه یې د بنیادي جوړولو دپاره کومه هڅه نه ده شوې، اوس یې هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسداباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوی.
اوس یو توربین ولاړ دی، یو توربین فعالیت کوي. متاسفانه زموږ دولتي چارواکي، قمانداني امنیه، ولایات، همدارنګه نورې ادارې دا زیات بار دوی مصرف دی، په ځای چې کلیوالو ته ورکړي. دوی امکانات هم لري، جنراتورونه لري، تلاش روان ده چې دا دویم توربین هم چالان شي. د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور سه. منتظر دې ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي، دا په پرشاویږي، دا به جوړیږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې اخستنې لپاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوې او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسؤلینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کېږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کېږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له 8 د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 8 د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. څلور بجې او 30 دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخلې ختمې سي. ښاغلی غنی نن د شهید عبدالرزاق د پولیس اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنګ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د فراه په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړی. د فراه ولایت د سرحدي لوا قمندان ګلبدین الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هره ورځ له هغو وسایطو چې له همدې ګمرک تیرېدل څه باندې 3 میلیون افغانۍ په زور له خلکو اخیستي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپه کېدو له کبله 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دا سره چډوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تالقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنی حالات اعلان کړ. په دغو سیمو کې د تیرو 2 ورځو ورښتونو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا په جګړو کې سیال مشران په پام کې لري نن د جنوري پر 14 په مسکو کې د سولې خبرې وکړې. فیاض السراج چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت مشري کوي او د هغه سیال خلیفه هفتر چې په دې هیواد کې خپل حکومت اعلان کړی په دې خبرو کې برخه اخلي. انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د روسیې او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې ګډون ولري. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغو وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تېره اونۍ د ایران له لورې په اوکراین رانسکورې شوي الوتکه کې ووژل شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، ټاکل شوی چې په ترابلس کې د لیبیا د رسمي حکومت او د یاغي جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربان موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي. په لیبیا کې لکه چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي وژل شوی، د بیلابیلو دلو ترمنځ شخړې روانې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي د لیبیا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي ویلي چې دغه اوربن به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په مسکو کې لاسلیک شي. د فرانس پرس خبري اژانس د دغه چارواکي له قوله چې یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته په دې اړه څرګندونې کړې او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملیشه ځواکونو قمندان خلیفه هفتر به دغه اوربن لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیو دینګوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج به سره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او د دغسې سند پر جزئیاتو به بحث او خبرې وکړي. د دغه احتمالي اوربند تر رسمي لاسلیک کېدو مخکې له پرون رئیس هفتر ته د وفادارو ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او د ترابلس د حکومت ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم واکمني اعلان کړې، ویلي دغه اوربند به مشروط په دې وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یوه آنلاین بیان کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې د یوه اوربند د ټینګېدو لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د جنوري د 12 له نیمې شپې اوربند اعلانوي. د روسیې او ترکیه ولسمشرانو 4 ورځې مخکې په استانبول کې په کتنه کې په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې وه. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې کتلی و، هیله څرګنده کړې وه چې د اوربند ټینګېدو لپاره د روسیې او ترکیې هڅې نتیجه ورکړي. برلین او موسکو د دغه کړکیچ د هواري لپاره د منځګړیتوب رول لوبوي او جرمني خبرداری ورکړی چې کیدای شي لیبیا په بله سوریه بدله شي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړي ماموریت هم د دغه اوربان هرکلی کړی او پر ټولو خواوو یې غږ کړی چې هغه په کلکه رعایت کړي او د سولې د هڅو لپاره داسې فضا رامنځته کړي چې په نتیجه کې ټول اختلافات په لیبیا کې د خپل منځي خبرو له لارې هوار شي. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي وژل شوی شخړې روانې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي.
اول مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکي ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلې وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشو زیر شو، داسې څلوېښت پیڅري وتلې وې چې زیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري کتابه وې راغله. درېیمه سلرمه شپه دو املا به پرې تلس وو، راتلم نه داس په پرې راغله. دا وکړو چې داس نېغ مې په ورات دې دا غځ خپل ځونته داس نې کار چې وش کوي
ټوخیږم.
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده.
تبه کی؟
اته به کی
څه رقم تبه کی څومره شدیده؟
خسره ګرم تبه ورشي. مینه داس وینه تکښ نه اوپر شي بسې شین شي بسې وینه منډو سا وکو چې وینه تیس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده.
ترې نمبر توه
فهیمه
څه چا سره بستری دلته؟
زه زوی سره مې
دراتو اس بزویری چې سوي دي
درې عملیات یې باندې راغلي سس سويخي
دا چې بیرون ګرځې ته چې شي راغوندې اوس اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غوندم بنینونه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوندم خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي.
کوټې هم څنګه دي؟ خې دک تاوي
کوټې یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي؟
زه ټول اورز باندې ګرځینم.
سینه او بغل سره څومره تبه کوي؟
نو سالور تبه کوي، پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبه کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي.
برښنا
لکم جره غلې
ورتناونه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پی سي وي دي
سینه بغل وا
ته سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو توخی دا په دې باندې د دې زشي کړو تک شین جو شو دې خاله لپس کای کوله او توخی دا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داس کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دای خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې وایي چې ښه شوی دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شوې ته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوړه وي په لیارې کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میګوي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعات کو خو سوړه و ده بسترې ته ملوس نه ورسه د پجمعات کو خو داس نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په امریکا کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینا بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی وادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغي چې دي، خصوصا میکروبي ناروغي، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینا بغل پورې. خو سینا بغل په دې ټولو کې خطرناک دی، او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20-30% پورې همدغه سینا بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو تر دوه کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دل خاطره ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي، د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ور وړل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي، کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه متوجه کیږي چې په کور کې او ماشوم ده مثلا ټوخیږي طرف استعداد زیات ده ډیر ښه خبره ده لسه دغه ماشومانو ته اول کنټرول شي د دوی د کور هوا پات تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړ شي خصوصا کدا شیرخواره ده یعنی د مور شودي خوري د مور شودو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او د تا ورته نورې درملنه په دې کې تاسو وایي
ګوري بعضی پرکټسونه په کورنۍ کې خپ پرکټسونه دي او بعضی پرکټسونه غلط دي خپ پرکټسونه د لیک تاسو متوجي شوې یسته ک چې د ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شودي ورکول کیږي مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کی کنه لکه د ګل خاتمی جوشاندو یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ور اغوسل کی کوټه د دوی ګرمي کی دا داخلي خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو د شپیسد جوړینو دا خطرناک او وژن کې ناروغي ده کچیر ته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده دشته چې خدای نه خواسته دا ځای شي کچیر ته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینې ورشي
ډیر جته من رئیس ژوند دی
من نه لته
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځی کی چی است الله مال او ملګری
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي ماشي د لوبو لمیدانا په یو بل اونې خبرونه کې مو هر کله کوو پرونه خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د روزونکو جاوید رحمان سره د دغه سیالیو په وړاندې په پرتو ستونزو او پرمختګونو خبرې کوو
رګبي لوبې یو کال کېږي چې ډېر پرمختګ ته او مونږ چې د ایشین گیمز باندې گیم وکړو
دغه شان د افغانستان د کرکټ بورډ لوایان فرید هوتک سره د ملي او نولس کلنو کم عمر ځوانانو د لوبډلو پر روانو سیالیو هم لنډي خبرې لري
افغانستان به بیا هم په 2023 کال کې ډېر لوبې لري ډېر سیریزونه لري ډېر سفرونه لري
د خبرونه اکرم الله اکرم جوړ کړي او زلیم هادي وړاندې کوم د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه لناجه سپي اورو
د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړي د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې دي راشد خان د شلو اورونو د نړیوالو لوبو په توپ اچونکو کې لومړی مقام ګټلی او ورپسې مجیب الرحمن دی چې دویم مقام خپل کړی راشد خان او مجیب الرحمن دواړه ورو توپ اچونکي دي چې د نړۍ په اکثریت شل اوریزو تجارتي سیالیو کې لوبیږي همداراز د غوره آل راونډرانو په لیست کې بیا بل افغان لوبغاړي محمد نبی اول مقام ګټلی آل راونډر په کرکټ کې هغه لوبغاړي ته ویل کیږي چې هم توپ اچونه کوي او هم توپ وهنه محمد نبی د 3900 نمرې لري د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوري د چیلنج کپ سیالي پیل شوې د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې لوبو هدف دا دی څو لوبغاړي د اولمپیک سهمیه بندۍ سیالیو ته چمتو شي د اولمپیک د سهمیه بندۍ سیالي تر راتلونکي یو میاشت په چین کې پیلېږي په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړي ګډون کوي او ریال مادرید د اسپانیا سوپر کپ اتلولي خپل کړه تر شپه د اسپانیا د سوپر کپ فایلوبا د دوو اسپانیي لوبډلو ریال مادرید او اتلانتیک مادرید د فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه ورسته د ریال مادرید او اتلانتیک مادرید فوټبال لوبډلو ترمنځ د سوپر کپ یا د لوبا تر پنالټیو پورې ورسیده چې پکې بیا ریال مادرید سلور ګولونه پر یو اتلانتیک مادرید ته ماتې ورکړه او لومړی مقام خپل کړ
رګبي هغه ورزش چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم مروج شوی دی دا ورزش تر ډیره د لوبغاړو ښې فزیکي وړتیا ته اړتیا لري. اوس د افغانستان د رګبي فدراسیون د لومړي ځل لپاره په کابل کې د واورې پر سر د رګبي سیالۍ پیل کړي دي. دا چې د واورې پر سر د رګبي د لوبو کولو لپاره په دې هېواد کې څومره امکانات شته او د دغه ورزش په اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې له روزونکي جاوید رحماني سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ترې د واورې پر سر د رګبي د پیل شویو سیالیو په اړه پوښتنه کړې ده.
اته تیمونه دی په دې تیمونو کې دولس کسان لوبې کوي او په پیل کې اولم دوم دریم ګټون کې ته به جایزه ورکو. اتلس تیمونه وو چې د اتلس تیمونو نه اته تیم فاینل ته راغو چې نن لوبې کوي.
په دې کې د کومو کومو سیمو لوبغاړي دي، کوم کوم ټیمونه دي پکې دانن چې اته لوبډلې چې کومې وی لوبيږي دا د کومو کومو سیمو لوبغاړي دي؟ واځ د کابل دي که د ولایتونو هم دي؟
نه، د سلور ټیمونو د کابل دي نن چې لوبه کوي او سلور ټیمونه د ولایتونو راغلي دي.
دغه سیالی اصلا د دې د جوړولو هدف د برگزاري هدف سو
دا خو پټول ملکونو کې د سنو رګبي یعنی چې د برفي رګبي کیږي د اول ځل لپاره افغانستان کې پیل شو چې دا د ملي ټیم ته چې هغه لوبغاړي چې مونږه ملي ټیم ته راوړو هغه ته ډیر کومک کوي.
یعنی دا په افغانستان کې په لومړي ځل باندې تر سره کیږي دا لوبي؟
او د سونو رګبي جام اول ځل د چ پایل کیږي
د واوري په سر باندې د رګبي لوبه.
او
لوبډلو کې تر اوسه پورې داسې خلوبغاړي تاسو پیدا کړی دي چې ملي لوبډلې ته معرفي کې کتنګ
نن چې لکانو لوبه کوي یو پینځه یو شپږ کسانو دي چې ان شاء الله ملي ټیم ته راوړو.
د واورې په سر باندې د رګبي لوبه څومره لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې دا په نړۍ کې کیږي په نړۍ کې دود ده، په افغانستان کې څومره امکانات د دې لپاره دي؟ یا مثلا په لومړي ځل باندې تاسو دا لوبه وکړي شاید راتلونکي کلونو کې واوره په کابل کې ونه اوسي بیا به نور ولایتونو کې کیږي، دا څنګه؟
په ولایتونو چې برف دي هلته لوبه کیږي او برف کې ډیره مشکل هم ده او ډیر فزیک هم پکار دی چې الکانو ډیر فزیک ولري ځکه چې ډیر سخته ده واوره کې سردم ده او د هغه فزیک مونږ هم ګورو چې ډیر خدي مونږ لپاره هم چې هغه کسان چې ملي ټیم ته راوړو هغه مونږ ته ښکاریږي چې دا د فزیک او د ټول شایان صحیح ده.
په ټوله کې په افغانستان کې د رګبي په لوبه لګ راته وغږیږي چې اوس مهال په افغانستان کې د رګبي لوبه په کوم حالت کې ده؟ د پرمختګ په حالت کې ده کنه له ستونزو مشکلاتو سره مخ ده؟
رګبي لوبه یو کال کېږي چې ډیر پرمختګ ته او مونږ چې د ایشین گیمز باندې گیم مو کو ووم یعنی په ټول نړۍ کې ووم دغه دراړو راغو او اوس یو گیم نور مونږ وکړو کوریا کې ډېر ښه لوبې وکړو الکانو یعنی ټاپ ټیمونو سره گیم وکړو چې هانګکانګ وو سریلانکا وو کوریا وو جاپان وو او دا ټیمونه ډېر ټاپ ټیمونه دي چې مونږه هلته دعوت شوی وو هلته لوبو وکړو الکان ډېر ښه شوي دي.
2006 کال کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله کومې کومې سیالۍ لري د کومو کومو هیوادونو سره؟
دوه گیم لري قرغزستان او ازبکستان کې چې هغه کې د آسیا ټاپ ټیمونه راځي. مونږه کوشش کوو چې ملي ټیم ښه تمرینات او فزیک ټول شایان صحیح وکړو چې هلته مونږ وګټو.
د لوبغاړو علاقه څنګه ده د ورزش سره په ټوله کې په افغانستان کې؟
لوبغاړی ښه ده خو رګبي ځمکې نه لري افغانستان کې ځکه چې د رګبي ځمکه جدا د فوټبال ځمکه ده او ډیر مشکل ده چې الکان لوبه دغه کی ځمکه باندې د فوټبال ځمکه باندې او زه هم نشته زه مونږ ته نه ورکی د فوټبال فدراسیون مونږ ته زه نه ورکی وای چې دلته د فوټبال زیاده او مونږه خیرخانه کې یو ازمکه لرو چې تر اوسه پورې جوړ نه شوی دی او تربیت بدنی مونږ ته درکړی دی او مونږ داسې بودیجې نه لرو چې هغه جوړ وکړو. کوشش کوو چې د ورلد رګبی نه کومک واړو چې هغه جوړ کړي مونږ ته.
په اوس وخت کې ستاسې تر ټولو لوی ستونزه د میدان یا د لوبغالو نه موجودیت دی.
شپږ کال کېږي چې مونږ میدان نه لرو. ډیر مشکل زمونږ ډیر مشکل د میدان دی چې الکان ډیر لره زینه دلته راځي او ابيبیا کې یعنی دارلمان ته راځي دلته لوبې کوي. ټول د ټول افغانستان د ټول کابل نه دلته راځي.
او په ولایتونو کې هم کلبونه لري؟
په ولایتونو کې هم کلبونه لرو. لاس کلبونه دي چې د ولایتي رګبي لوبې کوي.
د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې روزونکی جاوید رحماني وو چې زما همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کوله.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د کرکټ د ملي او 19 کلونو کم عمر ځوانانو د لوبډلو پر راتلونکو سیالیو غږیږي. نوموړی وایي چې افغان لوبډله به په روان میلادي کال کې د ایشیا کپ شل اوریزه نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلي او دغه شنبه د استرالیا سره یو د ټیسټ لوبه وکړي.
په 2018 کال کې د کرکټ نړیوال شورا په ناسته کې پریکړه وشو چې کوم هیوادونه به د کوم هیوادونو سره لوبې کوي او څو لوبې به ترسره کوي. د کرکټ نړیوال شورا دغه مهال ویش بیا اعلان کړ چې په هغه کې تر 2023 کال پورې د افغانستان کومې لوبې دي هغه د مختلفو هیوادونو سره دي په مختلفو فارمټونو کې دي. مهم ټکی دا چې تیر کال 2019 کال کې مونږ په همدغه مهالویش کې ډېرې لوبې درلودلې. کوم مهالویش مونږ تر کرکټ نړیوال شورا را کړو خو په 2020 کال کې نسبتا زمونږ لوبې یو څه کمی وي. خو بیا په 2020 کال کې مونږ ډېرې زیاتې لوبې لرو. په 2020 کال کې امکان دی ولري چې هغه هیوادونه چې په 2019 کال کې کمی لوبې درلودلې هغه به په 2020 کال کې زیاتې ولري. بیا کوم یو چې په 2020 کې زیاتې لري امکان دی ولري چې هغه په 2020 کې کمی ولري. افغانستان به بیا هم په 2020 کال کې ډېرې لوبې لري، ډېر سیریزونه لری، ډیر سفرونه لري، ډیر نړیوال لوبې لري. نو دغه مهالویش د کرکټ نړیواله شورا لوري اعلان شوی دی. دا په 2018 کال کې اعلان شوی او بیا هم یادونه کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ د یو شمېر هیوادونو سره پاړیکه کې دی ترڅو دغوی سره لوبې ولرو. ګوري چې کله یو هیواد راځي دلته مثلا د آسیایي هیوادونو سره لوبې کوي او بیا موږ کوښښ وکړو چې هغوی سره مثلا یا دوی د سیریز نه وروسته لوبې وکړو یا سره خپل لوبې ترتیب کړو، نو هغوی مارکیټ لحاظ تاسو ته بهتر معلومات ده چې اوس نن سبا هر هیواد د خپلو لوبو نه کوشش کوي چې ګټه لاسته راوړي، مارکیټ لاسته راوړي، کوم مصرف چې کوي مصرف لاسته راوړي. په ټلویزیون باندې لیدونکي زیات اوسېږي، کراوډ زیات وي، میدان ته مینوال زیات وشي. نو د غریب خاطر هم دوی کوښښ کوي که مثلا کوم هیواد چې راغلی دلته افغانستان سره لوبې وکړي امکان دی ونه دي که چا رخصتیانې وي یا مثلا کوم پروګرام یا برنامې جوړې کړې وي نو دې لوبو کې بیا ولاړ شي. هغه دوی کومې رسمي لوبې چې راځي بیا په هغه کې امکان دی ولري. زما په نظر باندې دوی به دا فکر کوي چې یار زمونږ د مینوال دلچسپي به کمی وي، به زیات نه راځي او یا به هم مثلا د لیدونکو به تقسیم شي. دغه بعضې نقاط شته دي چې دا د دې وجه نه غواړي چې مثلا خپل مهالویش نه مخکې نور هیوادونو سره لوبې هغه هیواد وکړي.
کراشو د 19 کلنو کم عمر ځوانانو نړیوال جام ته 15 ورځې وروسته به پیل کیږي. 13 ورځې زمونږ یو تمرینی لوبه له هندوستان سره وه. له بده مرغه چې په ډېر لوړ توپیر باندې دغه لوبه مونږ وبایلله. په 9 کې تقریبا زمونږ لوبغاړي اعلی ور شول. زمونږ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله تیر ځل مونږ ایشیا کپ ګټلې وو، یعنی هغه لوبډله وه چې په ورلد کپ کې تقریبا تر سیمی فاینل پورې رسیدلې وه. دا ځل د 13 ورځې لوبې ته په کتلو سره سره لدی چې په کرکټ کې بدې ورځې وي، خو د 13 ورځې لوبې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې مینوال یو ډول نهیلی شوی دی.
د نړیوال جام وړاندې دغه تمریناتي لوبې چې ترسره کیږي هغه د همدې په خاطر ترسره کیږي چې هر لوبډله خپل لوبغاړي معلوم کړي چې کوم لوبغاړي مثلا مشکل لري، کوم لوبغاړي ښه دي، کوم لوبغاړي مثلا باید په راتلونکو لوبو کې ولوبېږي، په رسمي لوبو کې هغه سکواډ ورته په اسانۍ سره معلومیږي. نو په همدې په خاطر باندې دا لوبې ترسره کیږي. په دې کې به انشاءالله په راتلونکو کوم لوبو کې چې دي هغې کې به افغانستان ښه نتیجه ولري، بالخصوص رسمی لوبو کې لوبډلې په کابل کې هم پوره تمرینات ترسره کړې دي. یعنی د شپږ میاشتو را په دې خوا شاوخوا د شپږ میاشتو را په دې خوا لوبډله باندې کار شوی ده. لوبډلې لپاره تمریناتي کیمپونه ترسره شوي دي. د ښه چمتووالي سره لوبډله تللې ده، د ښه روزونکو سره لوبډله تللې ده. او په عین حال کې درته ویلی شم چې هلته هم دوی د وړاندې ولاړل، د وړاندې واستول شول. نو دوی د څو ورځو را په دې خوا تمرینات ترسره کړي دي، د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا ترلاسه کړې ده. نو موږ تمه لرو چې په رسمي لوبو کې به لوبډله ډېره ښه وځلیږي. په مینهوالو غږ کوو، په هیوادوالو غږ کوو چې خپله لوبډله تشویق کړي تر څو کولی شي چې د غزوانان هم افغانستان ته لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وو. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو علامل شه.